پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه، زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې په کابل کې پر شمشاد رادیو تلویزیون د روان بریت په اړه در سره تازه ورستی معلومات شریکو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. خو د خپرونې په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
وسله والو کسانو نن په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون برید کړی چې لا هم دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان د ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. او برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکوونکي نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو څخه پر هغې د نوو تورونو د لګولو لپاره کار وانخلي. بشپړ خبرونه واورئ. وسله والو کسانو په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون برید کړی دی چې د رپورټونو له مخې لا هم په سیمه کې ډزې روانې دي. د کابل د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي، سیمې ته د برید کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسیدلي او دا مهال له وسله والو سره په نښته کې دي. د شمشاد ټلویزیون د همکارانو د خوندیتوب په اړه ویل کېږي چې ګڼ شمېر له دوی څخه په خوندي توګه له ودانۍ ایستل شوي دي، خو ځینې نور رپورټونه وایي چې یو شمېر کسان لا هم په ودانۍ کې بند پاتې دي. په برید کې د ځینو سرچینو تر اوسه د شمشاد ټلویزیون د درې کارکونکو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړی، خو د کابل د امنیي قمندانۍ وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د کابل د امنیي قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس سالم الماس شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي چې شمېر درې وتنو ته رسیږي، د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ د دروازې د مخې دوه ساتونکي هدف ګرځولي او وروسته تعمیر ته ننوتي دي.
چند نفر مهاجمین که تا حال در هنوز دقیق معلوم نیست که دو الی سه نفر است در تلویزیون شمشاد. دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت پوشش است. قطعه سیاروی ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکدر است.
وسله والو طالبانو چې ډېر کله داسې ډلهیز بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي، پر شمشاد ټلویزیون برید کې یې لاس لرل رد کړی دي. تر اوسه پورې بلې کومې وسله والې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستې. دا په 2018 میلادي کال کې په یو ټلویزیون باندې دویمه خونړۍ او ډلهیزه حمله ده. تر دې مخکې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون باندې ډلهیز برید شوی و چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ شو. پلا وختې وه دا ناتو په مشرۍ د غسمل اتر ماموریت وایي چې د امریکا پاوس په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوب لیدید او په اړه شواهد نه دي موندلي. د غسمل اتر ماموریت په یو بیان کې ویل چې د امریکا پاوس د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه خپلواک څېړنې وکړي. بیان تاییدوي چې په دې عملیاتو کې په ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته تلفات وختي، خو دوی وایي ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. له دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي و چې د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې څوارلس تنه ملکی وګړي د امریکا د پاوس په هوایي کې وشل شوی. د ناتو د قاتې ملاتړ ماموریت بیان یادونه کوي چې د ناتو ملکی تلفاتو مسلې ته په ډیره جدي سترګه ګوري، خو د سیمې هیڅ یو روغتون یا کلینیک هم نه ده تایید کړی چې د جګړې د ټپیانو علاج کړی وي. د امریکا دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګاوه چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې هغه توغندي ورکړي وو چې دې ډلې د شنبې په ورځ د ریاض په لور وتوغوه. د پنټاګون ویان جګړن آدریان رینکن ګالوی سعودي عربستان له دې کبله وستایي چې د ده په وینا په یمن کې د ایران له بدو نیتونو او حوثي هغیانو ته له وسلو ورکولو څخه یې پرده پورته کړه. ګالوی وویل چې واشنګټن به له ریاض سره د پراخو دفاعي اړیکو جوړولو ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه امریکا د ایران په وړاندې د سعودي د مبارزې ملاتړ او له دې هېواد سره د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې ګډ کار کوي. څو د توندلارو ډلو پر ضد عملیات وکړي او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ مخه ونیسي. بلخوا برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د بندي شوي کارکونکي نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو څخه پر هغې د نوو تورونو د لګولو لپاره کار وانخلي. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تېره اونۍ د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې زغاری پروسه کال د دې لپاره ایران ته تللې وه چې یو شمېر خلکو ته د ژورنالیزم روزنه ورکړي. د نوموړي څرګندونې د تامسن رویټرز په نوم خیریه ټولنې چې میرمن زغاری کار پکې کوي ویلي چې دا خبره سمه نه ده او خی د ایران د حکومت لخوا پر دې د نورو تورونو د لګولو باعث شي. د ټولنې پر ښاغلي جانس غږ وکړ چې خپل دا جدي تیروتنه سمدستي اصلاح کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې د جانس وینا تصحیح نه کړه، خو په یو بیان کې وویل چې دا څرګندونې د میرمن زغاری پر ضد د نورو تورونو د لګولو لپاره هیڅ د توجیه وړ بنیاد نه لري. او د امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې کړې وې له حملې مخکې خپل خواخې د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښلې وه. د یکشنبې په ورځ د تگزاس په سوترلین سپرنګز ایالت کې په کوچني ښار کې یو وسلوال سړی په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږ ویشت کسانې ووژل. فریمن مارتین دی چې وایي په دې کورنۍ کې یو لنجمن وضعیت روان و. موږ خبر شو یو چې قاتل خپل خواښې ته د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښ کړی او په دې اړه نور څه نشم ویلی ځکه چې څېړنې او تحقیقات روان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پولیسو د شمشاد پر تلویزیون برید دوام لري، خو تر اوسه پورې د حملې له امله د تلفاتو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤولان وایي د دې ولایت په یوه سیمه کې د پولیو د دوو وایرسو پیښې ثبت شوي دي.
مونږ بیا هم د دوه ماشومانو د فلج شاهدانې د بټي کوټ په ولسوالۍ کې.
د نور راپورونو سربیره په دې خپرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د مڼو یو شمېر باغ لرونکي وایي د مارکیټ د نشوالي له کبله ډېر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي. د خپرونه دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل پولیسو یې د شمشاد پر تلویزیون باندې شوې برید لا هم دوام لري او د خراس د پولیسو په وینا برید کونکي چې درې کسان دي د پولیسو لخوا کلابند شوي دي، خو د وضعیت د لارو خانه کولو او دا چې هم دا اوس هلته په سیمه کې څه روان دي د دې لپاره زموږ همکاران په سټوډیو کې دي. اجمل تورمان، که د پولیسو په حواله یا د چارواکو په حواله وایي چې د شمشاد پر رادیو تلویزیون برید 2 بجې پیل شوی، اوس وضعیت څنګه ده؟
بله مراد صاحب، تاسو د دې رادیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره هم دا اوس هم سره خبرې کوم. د نږدې ځایونه چې شمشاد تلویزیون دی د 14 او 12 غږونه اوریدل کیږي. دغه برید تقریبا نیم ساعت مخکې د شمشاد تلویزیون باندې پیل شوی دی او د کابل امنیه قمانداني وایي چې تر اوسه پر تلفات په اړه دقیق معلومات نشته چې څومره تلفات وخت دي. د کابل د امنیه قمانداني د جنایي څېړنو رئیس سالم الماس شیبا مخکې ازادي راډیو ته ویل چې عمله کوونکي شمېر تقریبا 3 تنو ته رسیږي او د شمشاد تلویزیون ودانۍ دروازې د مخې 2 ساعتونو هدف ګرځولي او تعمیر ته دننه ننوتی دي. خلاص بری برخه خغلی احساس خبرې واورو.
چند نفر مهاجمین که تا حال دهنوز در تیخ حالم نیست که دو الا 3 نفر است در تلویزیون شمشاد. 2 نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت پوشش است. قطعه سیاروی ما پولیس آمده، انشالله در حالت مارکدر است.
بلې دا د کابل د امنیت قمندانۍ جنایي څېړنو رئیس ښاغلی سالم احساس و. دغه شان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شمشاد تلویزیون د شاتنۍ دروازې نه زیاتره کارکوونکي وتی دي، خو داسې ویل کېږي چې یو شمېر کارکوونکي اوس هم په ودانۍ کې دننه دي. همداوس زما همکار تمیم اخګر له سیمې راغلی دی، له ده به پوښتنه وکړم چې اخګر صاحب کدار ته ووایه تاسو سیمې ته ورغلي وای نږدې چې په سیمه کې وضعیت څنګه و؟
بلې، لکه څنګه چې موږ ساحې ته ورسېدو په هماغه شیبه د ننه شمشاد تلویزیون څخه مهاجمین ګرنیټان یا لاسي بمونه پر امنیتي ځواکونه وغورځول. امنیتي ځواکونه تر د شمشاد ودانۍ دیوالونو پورې هم رسېدلي وو، خو دغه ګرنیټ یا لاسي بم په غورځولو سره دوی برته شاتګ وکړل او بیا جنگ شروع شو د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ. د شمشاد ځینې کارمندان چې په وینو لټ پټ وو او صحیح نه ځان ایستلی وو، هغوی سره چې مو خبرې وکړل هغوی ویل چې بل لار دوی ته نه وو پاته. مهاجمین د دروازې له لارې دوی خواته رالی، یوازنی لار چې پاته دوی کړکیان مات کړل او وتوانېدې ځینې کسان چې صحیح نه وو.
اخر څه تاسو چې مالته وایي داسې د ټپیانو یا د وژل شو دوی په اړه باندې معلومات شته دی، مثلا چې د ودانۍ نه رئیس وي
ټپیان خو مو ونه لیدل، خو ځینې کسان چې په شیشو دغه شان ځان خوش کړی وو هغه کسان مو ولیدل چې په وینو ککړ وو، خو ځینې نور کسان چې هلته تر اوسه د ننه دي د هغوی په هکله جزئیات نه وو دي لپاره چې جنگ روان وو.
تورمن صاحب اخګر صاحب نه پښتنو کوڅې اکثر وخت داسې حمله چې کیږي وسلوال چې په کوم ودانۍ دولتي یا غیر دولتي نوزینو لومړی یا موټر بم چودنې یا انتحاري باندې هغه دروازه وهي او د نکیږي. د شمشاد کې اول ډزې شوې دي که انتحاري هم شوې ده لومړی؟
بلې، هلته دوه کسانو سره مو خبرې وکړل، دواړه جلا جلا معلومات یې ورکړل. یو ویل چې اول یو چاودنه وسو بیا دا کسان ننوته، خو د شمشاد کارکوونکي په حواله هغوی مشتي ویل چې دا کسان پر موږ عسکرانو برید کړی وو، په برید کې یو عسکر وژل شوی وو او بل عسکر وتوانېد چې یو حمله کوونکي ووژني، او بل حمله کوونکي چې دوی په وینا دوه کسان وو د شمشاد ودانۍ ته ننوتل دي. او هغې نه وروسته دغه کس هغه مهاجم په خپل سترګو لیدلی وو او توانېدلی وو چې ځان د شمشاد ودانۍ نه وباسي او دیوالونو له لارې ځان چمن حضوري چې شمشاد ته نږدې دی هلته ځان ورسېږي.
اخګر صاحب، هلته د شمشاد مشران راغلي وو د بریت په سیمه کې، تاسو هلته وای دوی څه ویل مخکې له مخکې دوی ته کوم ګواښ شوی او آیا فکر یې کاوه چې پر دوی حمله کیږي که څنګه؟ داسې خبرې وې
په هغه شیبه چې موږ ساحه کې وو امنیتي ځواکونه تور لارونه تړلي وو، لارې تړلي وو، نو هیڅ د راتګ لار د شمشاد چارواکو یا نور چارواکو ته نه وو، نو یوازې امنیتي ځواکونه وو او جنگ جریان درلود. نږدې یو ساعت چې زه هلته وم یو ګرنیټ پسې دوه نور ګرنیټان چې شمشاد هغه لوري چې د ماین پاکي خواته نږدې دي یا تپې نادرخان خواته نږدې دي په هغه لوري هم دوه ګرنیټان یا لاسي بمونه و چاودیدل چې الته د کسانو د پاره نږدې کېدل ناممکنه و. بلې،
ډېر زیات مننه دوستانو اجمل تورمان او تمیم اخګرو چې د شمشاد پر رادیو تلویزیون باندې دروان بریف پاړه در سره ورسیو دقیق معلومات شریکول. موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښې په باب در سره ورستی معلومات شریک کړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د شخړې په باب یو رپورټ راخلو. د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اخیانو د راکټي بریت په تړاو ایران سره د لانجې په برخه کې له سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی. ریاض د دوشنبه پر ورځ ایران تورن کړ چې حوثی اخیانو ته د بلستیک یا لرې وټن ویشتونکو توغندیو سیستم ورکړی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جانې، د امریکا دفاع وزارت څومره دغه مسأله چې د ایران او د سعودي ترمنځ اوس توده شوې ده جدي ګڼي؟
بله، امریکا له ډیر مودې راځي په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ په اړه اندیښنه شو دلې د او اوس ورسته لغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټ بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثی یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي دي، نو امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینټاګون وایان ادرین ارن کین ګولوي پرون نو وخت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادا وستایلو ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثی یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینټاګون وایان دوی د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض اخوانیسی. رین کین ګولوي زیاته کړه امریکا له سعودي عربستان سره خپل دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې چې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي.
مننه. او د ایران اکثر عمل څه دی د امریکا او د سعودي د اداو او د دې څرګندونو پر وړاندې؟
ایران په مجموع کې حوثی یاغیانو ته د بالستیک توغندوی ورکول ردوي او وایي چې دا وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړه یو بل د نومبر د څلورمې نیټې پر اکټي بریدونو تورن کړل او ایران ویلي وي چې پر ریاض برید په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو یو انتقامي غبرګون و. د ایران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت د هوایي بریدونو په برخه کې ملاتړ ورکوي او په غیوات کې په کورنۍ جګړې کې شکیل بولي. ایران دا هته جنگي جرم ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر ورځ ویلي چې ریاض تهران د خپل جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي بریټ ورسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نوومبر په شپږمه یمن ته د ځکی هوا او بول لاري ټول لاري تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز کې خیریه کارکونکو مخ نه نیول کېږي، خو رویټرز خبري ایجنسی بیا راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل شوی چې ځینو سیمو ته بشري مرستې ورسوي.
ډېر زیاته مننه فریبا ظاهر او دوستانو چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر ریاض باندې د حوثی یاغیانو لخوا د روسي راکټي برید له امله د پورته شوي جنجال په اړه د امریکا له دریځه تاسې خبره ولای. اوس هم له مرزي احمدزی څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه اورو.
په پام کې ده چې د افغاني شرکتونو مسولین د هند په نړیوال نندارتون کې خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیمودین په سرلینن ازادي رادیو ته ویل په دغه نندارتون کې د افغاني شرکتونو مسولین او پانګوال په شاوخوا شپېتو غرفو کې تازه او وچه میوه، غالۍ، خوراکي توکي او لاسي صنایع ننداري ته کړي.
دا یو نړیوال نندارتون دی، نه یوازې هند سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره به هم زموږ تجارتي اړیکې پیاوړې شي چې هلته شاوخوا د شلو څخه ډېر هیوادونه به ګډون لري.
دغه نندارتون د نومبر په دیارلسمه نیټه په هند کې جوړیږي چې پکې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا پانګوال او د شرکتونو مسؤلین پکې ګډون کوي. په جوزجان کې سږ کال د کنزلو په محصولاتو کې وسلنه زیاتوالی راغلی. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته ویل په روان کال کې په څه باندې 1990 هکتار ځمکه کې کنزلې کرل شوې چې 780 ټنه محصول وو. ښاغلی ارغندیوال وایي چې له اخیستل شوې محصول نه تر دې دمه یوازې 115 ټنه کنزلې بهر ته صادر شوې دي. نوموړی وایي چې سږ کال په زیاته اندازه کنزلې د جوزجان له اقچې، فیض آباد او له شبر څه خطر لاس شوی. جوزجان یو له هغو ولایتونو نه دی چې د کنزلو د کار لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریځې او درنې مړۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1080 او 1 لیتر ډیزل هم په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ.
له مرزی احمدزی څخه مو د دې سات اقتصادي خبرونه واوریدل. د ننګرهار د امیرختیا د ریاست مسؤلانو چې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وایرس 29 پیښې ثبت شوې دي. دا چارواکي وایي چې د دې وایرس ریښه د پاکستان د ناصر باغ په یو کم پورې اړه لري. د ازادي راډیو همکار محمود شینواری په ریپورت لري.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په بټکوټ ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ د مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د دوشنبه په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دغه دوه مثبتې پیښې چې په بټکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې اصلي ریښه یې د پاکستان د نصرباغ کیمپ پورې اړه لري.
متاسفانه وروسته د دوو کلونو نه موږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدان د بټکوټ په ولسوالۍ کې خو په دې ترڅنګ بیا دغه وایرس د ارتباط لري د پاکستان هیواد د پېښور د ښار د ناصرباغ د قریې سره. نو موږ د دغه کمپاین په جریان کې کله چې په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کیږي نو دا په دې معنا ده چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کېدلی شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
نوموړي بیا هم اندېښنه ښکاره کړه چې د تیرو کمپاینونو په څیر به په روان کمپاین کې هم په ځینو ناامنو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان له واکسین کولو پاتې شي.
په دغه کمپاین په جریان کې تقریبا موږ ولکه 6,000 ماشومان چې د هغه هدف داسې باید واکسین وکړو. لږې کمې ساحې چې هغه د پنکزوی د پچیریاګام کې دي چې هلته موږ د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه کوشش کوو چې هغه واکسین کړو او همدارنګه ځینې ساحې د دې بالا کې د پاپینه اوخ ساحلی او همدارنګه د نازیانو کې دوخلي نازیان ساحه ده. دا مجموعا 10,000 ماشومان کیږي خو موږ کوشش کوو چې دغه 10,000 تعداد هم څه په دغه کمپاین په جریان کې راښکته کړو.
بل خو د ننګرهار والی محمد غلام منګل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړي ځکه دا ناروغي ټول ماشومانو ته خطرناک ده.
نو په دې باندې موږ غږ دی چې دا یو مهلک مرض دی، دا طالب او غیر طالب نه پیژني، دا مخالف او موافق نه پیژني، د ټولو لپاره خطرناک دی. نو په دغه خطرناک مرض په وړاندې دوی هم باید خپل مسؤلیت درکړي او د تطبیق د واکسین د تطبیق لپاره باید دوی په خپلو سیمو کې شرایط آماده کړي.
د عامه روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره د واکسینو په دې روان کمپاین کې به په ټول ننګرهار کې 1,60,000 ماشومان واکسین شي چې دا کمپاین به د 3,500 رضاکارانو لوري ترسره شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اجمل تورمن د کابل د نن شپ ترسپانې لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخه دروروي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو او د غشن په دغه هیواد کې د واتس اپ او ټلګرام د بندیدو د موضوع په تړاو جوش می لیکنه چاپ کړی دی. ملیارمن خپلواک ورسپانې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي دا سیخکاری چې د انتخاباتو جوړول په وروستي څو کلونو کې د افغانستان د حکومتونو او خلکو په وړاندې یو لوی ستونزه ده. ورسپانه لیکي کوم انتخابات چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې وشول د درغلیو او بهرنیو لاسوهنو له امله ښایي په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو بد انتخابات ول او خلک هم له همدې امله پرې بې باور شوي دي. په سرمخله کې راغلي دا د بیا څو میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي، د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته. خو د سرمخله لیکونکو په باور لازمې تیاری او هغه څه چې باید ترسره شوي ول نه دي شوي او د کمیسیون په بې پرېتوب هم شک څرګند کړي. په سرمخله کې اندېښنه ښودل شوې که چیرې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره نشي بې ثباتۍ او د خلکو ستونزې به لا پراخ شي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اراده په دې تړاو نه ماتېدونکې ده او په ټینګه وایي چې له دې لارې به د ولسواکۍ ستر ارزښتونه پر ځای کړي. په مطلب کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ولس هیله او ارمان ګڼل شوی او ویل شوی چې دا هیله او ارمان پوره کیدونکې ده. د مطلب لیکوال دا هم لیکلی چې یو شمیر مغرضې کړي د دغه انتخاباتو د جوړولو په وړاندې خندونه او توتی جوړوي چې په خبره کله به هم خپل هدف ته ونه رسیږي. هیواد په خپل نننۍ غنه کې د واتس اپ او ټلګرام د بندیدلو په تړاو د خبرو شو خبرونو په اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست خبرپاڼه هم خبره کړې چې په کراخلي حکومت هیڅ آدرس او بنسټ ته د بیان ازادۍ د وسایلو د بندولو اجازه نه ورکوي او وروستۍ خبره شوې موضوع به تعقیب او رسیدګي ورته وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم د دغه خبر پاڼې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي. اطلاعات روز لیکي دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په دې اړه اندېښنه وښوده او د افغانستان مشرانو جرګې هم پریکړه کړې وه چې په دې اړه به د اترا ادارې مسؤلین خپلې غونډې ته وروغواړي.
د پکتیا ولایت د مڼو یو شمیر باغ لرونکو وایي د مارکیټ د نشټوالي له کبله ډیر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي او خرابېږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د حاصلاتو د خوندي ساتنې لپاره د جوسو فابریکې او سړې خونې ورته جوړې کړي. د پکتیا د کرنې د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال د تیر کال په مقایسه د مڼو د خرڅلاو ښه مارکیټ درلود. نور حال سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
ل تیر کلونو راهیسې په پکتیا کې د مڼو باغ لرونکو او د باغدارانو د اتحادیې مسؤلین له حکومت څخه د جوسو د فابریکې جوړېدو غوښتنه کوي. وایي که حکومت د مڼو د پلورلو لپاره مناسب مارکیټ نشي پیدا کولی، دوی به د ونو حاصلات د جوسو په ډول بازار ته عرضه کړي. یو شمیر باغ لرونکي د سړو خونو او خرڅلاو مارکیټ نشټوالی دوه غلوې ستونزې ګڼي چې باغ لرونکي له اندېښنې سره مخ کړي دي. دوه تنه باغ لرونکي:
زه ملک اول دین دی بلدی، مڼه خو ډیره زیاته دی، مګه منطقه خو ډیره زیاته مڼه لري. مارکیټ له وجې نه هاتاتی دی ونې خدمت هم څوک نه کوي، به حد زیاته مڼه ده. هدي غریب سړیم 2000 مڼه مڼه خلک غوښتنه دغه ده چې باید مارکیټونه ورته برابر کی دي. ساتنې جوی نه سه ما سړی خونی داسې برابر سي، ان شاء الله مشکل به راکم شي.
زه غازی د نیالګیو د ټولنې معاون یم په بلده کې. دوه دوه نیم زره باغونه نه اضافه موږ باغونه لرو. دا موږ سړې خونې ته ضرورت لرو، موږ د جوسو فابریکې ته ضرورت لرو چې دا موږ ته دلته پوه شي جوړې سي. دا ټول پکتیا ته باسودګي وي نه یو موږ ته. اوس دا مڼې داسې خرڅو چې نه په بیه دي او نه په بیه نه دي، اوبو مصارف نه پوره کوي. یو من اوس پوه شي په 200 په 130 روپۍ کالدارې، نو دا د موږ مصارف نه سي پوره کوي.
دوی دا هم وایي که حکومت یې د مڼو حاصلاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي او په دې هم وتوانېږي چې په سړو خونو کې د دوی مڼې سټاک او بیا بازار ته وړاندې شي، دوی به ډېره اقتصادي وده وکړي. څارونکي او مدني فعالان په دې اند دي چې که د مارکیټ ښه والي لپاره حکومت لاس په کار شي، نو د عامه اقتصاد دغه سرچینه به لا پیاوړي شي. مدني فعال عبدالله مخلص:
پکتیا کې لسګونه ټنه مڼې کېږي، اوس یو څه بازار ښه شوی ده او باغداران خوشحاله دي. که دولت نور هم کار ورته وکړي، دا مارکیټ به لا هم ښه شي او دا د خلکو د اقتصاد لپاره یوه ډېره مهمه سرچینه ده.
د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل دی او شمیر باغ لرونکو ستونزه مني، خو وایي چې سږ کال یې د 60% باغ لرونکو مڼو ته مارکیټ پیدا کړی او په راتلونکي نږدې وخت کې به د دغه ولایت په کچه د سړو خونو د نشټوالي شکایت هم نوی موجود.
تقریبا شپیتو فیصد نه زیات مانی د دغه تعدید تاریخ نه موږ څه کولی وکول چې وکړو. جناب رئیس جمهور چې کله پکتیا ولایت راغلی و د جناب وزیر صاحب سره په ګډه، نو دوی هم د دوو لویو سرخانو چې هغه هر یوه به تقریبا د 500 میټریک ټنه ظرفیت ولري او په معیاري او ستانډرډ شکل باندې به جوړیږي، نو د هغوی وعده یې هم وکړه چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به تمام تاسو د دغو سرخانو شاهدان اوسو.
دی زیاتوي چې تیر کال په پرتله سږ کال د دوی د مڼو حاصلات د توقع همره نه وو، خو بیا هم د دوی مڼو ته په کابل سربیره په نورو ډیرو ولایتونو کې بازار موندنه وشوه او انتقال شوې. د یادونې وړ ده چې په پکتیا کې باغداري وده کړې او د مڼو زیات شمېر حاصلات له دغه ولایت څخه د مرکز کابل په ګډون نورو ولایتونو اوان ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالیږي.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. زدی راڈیو تو سلام ہوں باد سلام از مادام رختیا سخا دا گشتن دے عام رختیا وزارت دمند دمڑن اصلی علت نفن شکی اصلی منجی چمری د وینی د نموجیدیت چی وین جر نو ورور اسیزی دی وجی سم مری فدیر اسپتالون کی د ہسپتال کارگران دیر بغوری کی د وینی جر مریض تا وین جر نرسی نو عام د اولادت فوق کی وین د شد سے دیر اولاد شی او دیر منجی د وین د کمش د وجی سمری فدی کی د وینی بانگونا بیش دیر کمزور دی. زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دی. مننه. ازادي راډیو
السلام علیکم زنی امطلا د غزنی ولایت اجلستان د ولسوالۍ اوسیدون کیما زمنګ د اجلستان په ولسوالۍ کې صحی کلینیکونه په ډیر کم تعداد شتون لري زمنګ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډیر لیر پرته ولسوالۍ دا وزنی کې موږ د ډیر مشکلات سره مخ یو نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زمنګ د فاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډی ډاکټران او جراح ډاکټر پکې وي منظور سی پدرانه مننه السلام علیکم
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ زقای محمد رسول الله نیرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکه اشکو د سربند کړي نه پتامات کیم زه د آزادۍ رادیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکی تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي والسلام السلام
تاسو سم غاکله ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمه برخه به روغتیا د ژوند شتمنۍ ورس پروګرام ته ځانګړی شو د خو اوس ل اجمل ان څخه د مهمو خبر نو لنډي زورو
په داسې حال کې چې په کابل کې د شمشاد پر ټلویزیون برید لا هم دوام لري طالبانو ویلي په دې برید کې لاس نه لري د کابل د پولیسو چارواکي وایي سیمې ته د برید د کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسیدلي د مرکشوب لپاره دقیقه شمیره نشته خو ویل کېږي د برید پر مهال یو شمیر کارکوونکي په ودانۍ کې وو دا ناتو په مشهید غوسم راتل ماموریت وایي چې د امریکا پاوس په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرکشوب لپاره د اډاو پاړه شواهد نه دي موندلي برتانیا پرون خبرداري ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د وی خیریه ټولنې د حبس شوی کارکونکو پر ضد د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونه ونه کاری د امریکا د دفاع وزیر روسل دیش سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلان تورن کړل سعودي څخه ملاتړ پډاګ کړ او امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حمله مخکې کورنۍ شخړه درلوده
یا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین شنونده های عزیز امروز روی یک مشکل صحی یعنی بی اولادی صحبت میکنیم که در افغانستان اکثریت مردم از نداشتن اولاد رنج میبرن ولی دوستان عزیز در این برنامه دکتر صاحب گلنار مسلی متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین اما قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبت هایشان آغاز کنند گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم شماری از متخصصین نسای ولادی می گویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج می کنند طی یک سال اول زندگیشان نمی توانند طفل به دنیا بیاورند. آنها می گویند بی اولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد. یعنی مرد و زن هر دو مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر باقی وردک متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت نقص عملکرد تخمدان‌ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوء تغذیه، کمخونی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بیولادی نزد زنان می باشد. دکتر وردک با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه‌خوردگی در بیضه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عمده عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
هرگاه یک زوج عروسی کنن و تا یک ساله صاحب اولاد نشن بس مورا انفرتیلیتی یا اقامت میگیم یعنی تا یک ساله باید ما صبر کنیم اکثرا نال مشکلات ایست که زود به دکتر و معاینات مراجعه میکنن خب این 30% مشکلی که در مردها میباشه میتونه که با یک مرض است که بسیار عام است اکثر مریضایشون پیش ما زیاد مراجعه میکنه به نام ازوسپرمی است که مرد هیچ سپرم یا تخمه نمیداشته باشه یعنی هیچ سپرمی یا تخمه نمیداشته باشه یکی هم میتونه که تخمهایش کم باشه تعداد تخمهایش یعنی از مقدار نرمال کمتر باشه یا هم تخمهایش میتونه که ضعیف باشه یعنی حرکت درست نداشته باشه
دکتر باقی ورده گفت سن مناسب برای اولاددار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علل بیولادی آنها چی می باشد. به باور دکتران راه های تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می شوند. دکتر باقی وردک از آن دست زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو بروند.
اکثرا که پیش ما که مریض مراجعه میکنه مثلا یک سال از عروسیشون گذشته و صاحب اولاد نشده، ما اولین معاینه را برای مرد میتیم، به خاطر که معاینات مرد اقتصادی هم است، یعنی ارزان است و آسانتر است. اول خود از مرد مطمئن میسازیم که یعنی شوهر جور باشه. وقتی که شوهر جور بود باز معاینات خانم ادامه میتیم. خیر این مشکل تقریبا مساوی است، باید اول نزد مردها معاینه شوه. این ای توصیه است که اول باید مرد معاینه شوه.
دکتران متخصص میگویند ذهنیت ناسالم که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را به عدم توانایی حامله شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم نیز میگیرند. با گفته دکتران مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند. دکتر صاحب مصلحی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با بیولادی یک صحبت مختصر داشته باشین که چی نوع یک بیماری است؟ با وجود که در گزارش هم یک کم روشنی انداخته شده، ما شما بیشتر صحبت کنید.
تشکر از رادیوی زیبا و پرشنونده آزادی. ما دکتر گلنار مصلحی رشیدی خدمت شنوندای عزیز حاضر هستیم تا درباره مسائل اولاددار نشدن و مشکلاتشان در خدمتشان باشیم و به سوالاتشان پاسخ بدیم. و اولاددار شدن حقشان است. بعد از عروسی هر زوج باید طفل داشته باشد تا احساس خوب پدر بودن و مادر بودن احساس بکند و در زندگیشان خلا وجود نداشته باشد و شیرازه زندگیشان به شکل نرمال به پیش بره.
دکتر صاحب چرا مثلا یک زوج زمانی که ازدواج میکنن بعض از اینا چی مشکل می داشته باشن که صاحب فرزند نمیشه؟ اگر میشه به علت ازی اشاره بکنیم.
خب در افغانستان بدون ازی که زیادتر معاینات پیش کسایی که با هم نامزاد هستند و یایی که تصمیم دارن با هم ازدواج بکنن به شکل فامیلی شکل میگیره، بدون از اینکه مراحل صحی از این را طی بکنن و آمادگی بر ازی داشته باشن که آینده خود بروی اسناد و معاینات استوار بسازن. بعضا مسائل فامیلی هم واقع میشه، بعضا هم گروپ بودن خونشان هم باعث ازی میشه اولاددار نشه و بعضا میشه که ازدواج‌های اجباری که در افغانستان مروج است و بدون پرسش طرفین تا پسرها و زیادتر دخترها که ازدواج ها صورت میگیره در عالم عدم شناختشان صورت میگیره که از نظر روحی روانی بالای هر دو طرف یک فشار میباشه که بعضا چون در ازدواجشان راضی نمیباشن از نظر روانی آمادگی بر مادر شدن و پدر شدن نمیداشته باشن و برعکس خانهایشان پر از جار و جنجال مسائل دیگه میباشه و روی هم رفته. بعد از مسائل روانی مسائل صحی که عدم پختگی سیستم تناسلی زنانه می باشد به نسبت عروسی های قبل سن قانونی. بله. امکان از این را داره که زیادتر دخترانی که زودتر ازدواج می کنن اونا نتانن زود باردار شوند و اگر هم باردار شوند بارداریشان مواجه به اختلالات و امراض دیگه می شوند. همچنان سطح زندگی و اقتصاد پایان بوده میشه که این دخترها زیادتر مواجه به امراض کمخونی باشند یا سابقه توبرکلوز داشته باشند و یا ای که نسبت عدم توازن غذایی به فرد چاقی مبتلا شده باشند و سیستم که مسئول تناسل تولید است اونا به اختلال مواجه شده باشند و همچنان بعضی امراض هم میتونه که سبب جلوگیری از باوجود آمدن حمل شده پیش دخترها. همچنان
برای آقایان چطور؟ این خود تنها مشکل تنها مشکل خانمان هم میباشن؟
بله به طور مساوینا مردا هم در این موضوع دخیل هستن، فاکتورایی که اونا را هم.
تشکر دکتر صاحب. در این رابطه بعدن صحبت میکنیم. شنونده روی خط داریم، فضل هادی وردک. وردک صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم شما محترم دکتر صاحب، سلام علیکم بکرم بعد یک فکر جور بگویم.
تشکر، سلامت باشین. شما هم امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشین. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
محترم دکتر صاحب نمودم اصلا دادی نویو دوست افتلاف دیار لطولکی که دایی اولادی
مشکل سره مخامخ دی دی یو څو ورته مو په خبره مرسته کوله هر ډاکټر چې ورغلای منتی ای سوال یې ورکړای دی هر چا ته چې مرای ځکړي منتی نو موږ مثبت هغه ته ورته شوای مو چې ډاکټر څه څه بینی چې مو تیارو په نو په دوه کې بیا د کولا کې چې بیا مو دا دی
سوال څنګه ګرځین ډاکټر صاحب
ډیره مهربانه ورور استه سوال واخسته ماده د بی اولادی کوم چې دې ته مخسوي ده دغه یو لاس کال چې دی وی ده نه اضافه ده ډیره ده دا باید ډیر پرمختللې کلینیکو ته دی ورسي او خپل تداوی په ډیر تخصصي ډول مخته یوسي او په پای کې باید معلوم شي کچېر دی د توانایی نه لري چې دی په خپل مور پلار سي دی کولای شي چې د نور آپشنونو انتخاب نه دی استفاده وکي اوس پرمختللې تخنیکونه هم شته چې ورته امیدواری کومک شده وایي چې دی کولای شي چې دغه نه هم استفاده وکي چې هم په داخل هم په خارج کې دا تداوی امکانات موجود ده او هم دی کولای شي کچېر موده بخی زیات یا ډاکټران جواب ورکړي چې دی توانایی نه لري یا نارینه یا ښځه دی کولای شي چې یو کښنای ماشوم د بل کور نه فرزندی په دال ځانته انتخاب کی او د فرزندی په شکل وروزی هغه هم د دې مرتوب او پلارتوب تمثیل ولای سي او نیکمرغه کورنۍ درلودلای سي
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم یک دوست دیگه موري خط هستن مشنویم کی نو چی صحبت دارند در این مورد بلی سلام علیکم
امین درنک نیدا ثابت تا او قدرمن ډاکټر تا ترنو اوریدون کو ته
سلام خدمت شما هم بسیار زړه خوش آمدین به برنامه بفرمایید
مننه له ډاکټر سره نه دا پوښتنه لرم چې دا ذکر او ناس ته به کې تر کومه څنګه پوری اولاد کیږي یعنی په ټیټ سین او لوړ سین که په دې اړه معلومات راکړي ډیر به خوشاله شم یعنی په لوړ او ټیټ سین باندې یعنی د ښځو د نرانو چې تر کومه څنګه پوری په تلوان حد پوری اولاد کیږي او په ټیټ سین تر کومه څنګه پوری کې په دې اړه معلومات راکړي ډیر به خوشاله شم
بسیار زیاد تشکر برادر دکتر صاحب شما صحبت میکنن بفرمایید دکتر صاحب
دیره منه نورورا سوالم بیخی پرزای سوال ده او دیر خواه سوال ده زکه چه ده یو ده عمر یو دیر مخصوص او دیر گتاور تایم ده چه ده نرنه و خزه ده پاره دی کولای سی چه امیدوار سی اولادونه ولری او ده دیر مشخص سنده چه ده زنانه و لپاره که ده سی چه ده ده اتلسم کال نوروسته چخه اوتکام لري او خه نتیجه ولري او د یو خه نارمل اولاد خاوند شي نو دا به بهتره وي چې د اتلسم کال نه چې د دې بلوغ فزیکی او عقلانی رواني بلوغ مکمل کیږي د اتلسم کال نه نیولې بیا تر درې دیرشم کال د کولای سي چې د نارمل امیدواري او د هغه مراقبت او تداوی او نارمل کورنۍ دی جوړ کی خو د نارینه او په پروګرام کې یو څه زند مخته ده چې دی کولای شي چې د شلم کال د حیات نه بیا د پنځه دیرش کالونه دی کولای شي چې ډیر قوي رول په د اولاد پر اولاد ولري او نارمل اولادونه وزیږي
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب یک شنونده دیگه ماری خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم تاسو سلامونه خوالی ګران ډاکټر ته سلام
سلام خدمت شما هم بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه بفرمایید
دموزا یو ورور دی دا پنځه شپږ کال کېږي چې اولاد نه لري او ډیر خارجي دولت په تایم کې د دوا ان کړي کومنيټي ځای نه دی ورته دی چې دا سر سر کوم معلومات یې مونږ کوي راځي
ډاکټر صاحب سوال هغه درې
بله ورور استاسه ورور سن سال څور دی یعنی په کوم کلونه کې دی ژوند کوي او اخیری د ډاکټر صاحبانو نتیجه څه شي ولی د اولاد خاوند نه دی شوی کوم ته څه معلومات لري
دا خو د څو غټنی د فاته د کالو دی او په پنځه سالن کې واده کړی دی او ډیر یې فاته دوايم کړی دی خو دای زوبل دی د ښځې لپاره څه مشکل نه
ډیر مانه سوال مو کې دی یو مشخص مریض پاکل چې د هغه 15 کال د واده نه پس د اولاد خاوند نه شوی او د ډاکټر صاحبانو د ایناتو نتیجه داده چې دا ورور په خپل مشکل لري ورور دا خو الله پاک کارونه دی او په نصیب قسمت پوری هم دا خبره ده او بل د فزیکی آلت د توانایی مسائل هم دی چې کله کېدای سي یو انسان د ډیر مسائلو کې اون شي کولای چې د خپل اولاد خاوند شي خو کچېر دا په کچېر د کوشش وکي خارج ته هم تللی ده نو د کولای سي چې د خپل کورنۍ د آبادولو لپاره یو ماشوم فرزندی واخلي او دا ډیر مشکل نه ده یو بل کوشنۍ د دې وروزي او په څنګه خپل تداوی ته هم ادامه ورکړي او یو مشخص متخصص چې د نارینه او د سیستم متخصص وي په دغه عقل دی مشوره ورسره وکي.
ډاکټر صاحب، سوال کې قبلا از شما مطرح کردم در رابطه به اینکه عوامل ای که مردا چطور یعنی سبب شن اولاد به دنیا بیه، در مورد دیگه صحبت کنین.
تشکر. اسباب اقامت نزد مردا مختلف میتونه باشه که امکان داره که پیش از اینا امو بیزه انکشاف نیافته باشه و یا ای که خرد مقیمانده باشه و یا ای که هیچ به موجایی که به صورت نرمال باید در جوف صفحه از اونجا نزول نکده باشه و در قنات صفحه در اونجا در بند مانده باشه و مراحل نشو نمای خود طی نکده باشه که میشه اجنزیس باشه یا ای که خرد مانده باشه و به فعالیت جنسی کاملا آماده نباشه و رول خود به شکل درست اجرا نکنه و همچنان میتونه که در بعض امراض ویروسی به شکل مم پیشکس میباشه که یافت زیادتر گلور مصاب میسازه و میتونه که بیزه مردانه را هم مصاب بسازه که در صورت اکثر طبقات که سبب تولید اسپرم و تخمه نزد مردم میشه و مرایلش تای میشه در امون جایی آفت ای را از بین ببره و نتانه. همچنان میتونه فعالیت های فیزیکی زیاد و یا مدت دوامدار بودن در بین آب گرم و یا ای که دوران محبس تیر کردن، کار بار شاقه، مثلا استفاده از مواد مخدر یا از دوای آرام کننده که به نام دوای ضد افسردگی است اگر به طور طولانی استفاده بکنن در سیستم برهم باعث میشه. بله.
تشکر دکتر سبک. برادر ما شریف الله از وزیر اکبر خان کابل بیخت هستن. سلام علیکم شریف الله جان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
خورجان خان سلام، مرا به دکتر شیوم تقدیم میکنه. خورجان خان، من خودم شخصا عمر من 57 سال است، 4 اولاد دارم، لیکن بسیار وقت شده که من تکلیف شکر دارم، 22 سال میشه. تا 10 سال پیش من منظم هر مشکلی که داشتم حل میشد. بسیار ببخشین که تو واضح گفتن نمیتونم خود، یعنی مشکلات حل تأثیر میشه که این مشکلات ما پیدا شده که من چی نمیتونم، مثلا شوق من چی ما زیاد میگم نمیتونم خیلی خود رفع کرده دیگه، ضعیف شدیم خدا میدانه سب که چی گفت پس دیگه من نمیفهم که من دکتر سب سوال کنم که زیاد پرگویام نشه. دکتر سب دوم تواد دوا تجویز میکنه دکترها را. یک دفعه یک دکتر ما دیدم سب شفاخانی کشا یک ماینات اسپرم دو در کردم با نتایجش را گرفتم یک آن 8 سال پیش چی نشد. این حال دیگه نمیفهم که وقت شما را زیاد نگیرم دیگه، اینه دیگه اگر دانمایی کنن که این دوا کار داره این را
نشو. تشکر برادر، سوال شما را گرفتیم. امکان داره که مشابه به کیس شما زیادتر برادرای ما مشکل داشته باشن و ما انشالله به جواب شما از طریق رادیو میپردازیم، شما بشنوین. تشکر از تماستان. برادر ما شریف الله که سن 57 ساله داشتن و 4 اولاد داشتن و مشکل شکر داشتن، از عدم توانایی جنسی شاکی بودن که با وجود تداوی های مکرر نمیتونستن که مسائل جنسیشان به طور درست و دلخواهشان پیش ببرن. با ازدیاد سن خود قدرت باروری نزد مردا هم کاهش میافته و به خصوص وقتی که امراض میتابولیک که مثل شکر یا چاقی یا فرط فشار خون امرایش یک جای باشه. خوشبختانه امروز با تکنیک های تداوی مناسب مرض شکر قابل تداوی می باشه و با رژیم های مخصوصی که بر تداوی شکر می باشه، قدرت باروری و قدرت توانایی جنسی تا سنین بسیار بالا و بالاتر محافظه می شه و پیشان می تانه که موجود باشه. بازم برادر ما به کنترل مرض شکر خود ادامه بتن و مایوس نباشن و فعالیت های فیزیکی عمومی، سپورت و غذایشان مد نظر داشته باشن و شاید حال تعداد خانواده و اولادایشان پوره باشه. به هر حال دوای تقویه کننده برشان همیشه ویتامین ضروری است. در پالوی غذای مناسب و سپورت انشاءالله یک زندگی خوب میتونن داشته باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده من دکتر صاحب منصور مجاز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام دکتر منصور مجاز هستم، از کابل زحمت دادین. شما را هم سلام میگیم برای دکتر صاحب.
سلام خدمت شما.
از ذکور و اوناس توانایی
هزینه داده که صاحب اولاد شوم، هم طبقه اوناس هم طبقه مردهام.
بله.
اما بعضی از امراض هست که اگر یک چند سال یا به طریق افتاد در اولاد شدنشان یک سردرگمی در بین امید جوان ها با وجود آمده، پیش یک دکتر میره یعنی دتاوی مستثمر نمیده، یعنی دوامدار که پیش یک دکتر بده مشوره کنه با چند دکتر. یکی در صف سوال دارین که در مورد پی آی دی برای افغان ها معلومات بتین که پی آی دی یکی از عوامل اقامت یا سخت در مراقب هست. یکی اینی، یکی امی که از خانم ها دختر تولد میکنم گناهش سر دختر است، یعنی میگه که شما دختر میذارید. این موضوع هم کمی روشنی پر مورد پی آی دی اگر معلومات بتین برای مردم که چی گونه هست و چی گونه یا پاک خود نگاه کنه تا پی ایچ نرمال و موجود باشه سرم بتوانه تخمه القا بکنه.
تشکر برادر دکتر صاحب منصور از سوال شما. سوال واقعا خوب به جای و زیادتر به پرابلم های اجتماعی صحی فامیل های ما بسیار نزدیک است. که ما کیسایی داریم که کیسایی که تقریبا 80-90% پی آی دی مسئول عدم باروری پیش خانما می باشه که پی آی دی کیسی است که امراض انتانی طرق نسایی که ای میتونه که سبب التهابات را که در مجرا به وجود میاره، سبب التهاب، پوندیدگی، درد، ناراحتی و حتی افرازات غیر نرمال پیش خانم ما میشه که در صورت تداویای نادرست، مقطعی و بدون پیگیرانه و یا عدم رعایت حفظ الصحه سیستم جور نمیشن و کاملا معالجه نشده بقایای از این باقی میمانه که به شکل کرونیک پی آی دی میایه و در او حالات است که امکان داره که به طور کامل و قسمی که میخواین در اولاد دار شدن برشان مشکلات ایجاد بکنه. و شما قسمی که گفتین که اکثر مردم ما جوانا زیادتر این مشکل وقتی برشان پیدا میشه اینا به طور مستمر دوامدار تداویای خود ادامه نمیتن و به طور مقطعی میباشه، باز از یک دکتر به دکتر دیگه مراجعه میکنن که این فاصله بین پریود عدم تداویشان مشکلشان زیادتر میسازه و شاید سالهای سالی از این مشکل اینا رنج ببرن. و این مشکل است که زیادتر میتونه که پیش خانما باشه و از این که این سیستم یک سیستم اکتیف و بسیار فعال است و مجاورت نزدیک به سیستم های بولی و جهاز هاضمه داره، به از این سبب ایجاب مراقبت خاص در هر عالم میکنه و به خصوص در دوران عادت ماهوار که ما توجه خواهرای خدا در این قسمت میخواییم. در تولدات دختر و پسر گرچه هر دو طرف بسیار مسئول هستند ولی به صورت اخص در تولد پسر رول پدر بسیار مهم میباشند به خاطر که از نظر ژنتیک خانم ما یک جوره کروموزوم جنسی که به نام XX را تولید میکنند و مردها یک جوره کروموزوم جنسی که تعیین کننده جنسیت میباشد در آخر اسپرم ها به XY جدا میشن، منقسم میشن و یک اسپرم حاوی X کروموزوم میباشه و یک اسپرم حاوی از نظر جنسیت Y کروموزوم میباشه که از خانم هر دوش XX است. در صورتی که تخمه که خانم تولید کرده هر دوش حاوی X است و مردا که تولید میکنن نصفش حاوی X است و نصفش حاوی Y است و از نظر قدرتی و طبیعی زیادتر اسپرم هایی که حاوی کروموزوم Y هستن اینا شکنن بوده و زودتر تخریب میگردن، مقاومت مقابل عوامل محیطی نداشته و از این سبب است که تولدات دخترها در بعض جوامعی که مثل جامعه ما جنگ زده باشد تولدات دختر بالا می باشد که این تولدات دختر اکثر فامیلایی را نمی خواهند و اونا میگن ما یک دختر دو دختر داریم از او خاطر انتظار طفل بچه را می داشته باشند که اینمی وضعیت میتونه به سیستم زندگی، سطح زندگی، طرز فکر و طرز حالات روانی و طرز معیشت فامیل برمیخوره و به مردا زیادتر متوجهشان میباشه. و مسئولیت مستقیم تولدات پسر اکثرا از طرف پدر میباشه که در ایج نورول خانم نمیداشته باشه. امیدوار استم یا آگاهی ما به گوش برادرای ما رسیده باشه و در آینده به تقدیر الهی چیزی که بهشان نوشته شده راضی و شاکر باشن و تولداتی که با تصمیم گیری جانب الله پاک است و ما بندی خداستیم باید راضی و شاکر باشیم. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حق مل افغان روی خط هستند. سلام علیکم افغان صاحب.
سلام علیکم.
سلام افغان صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تاسو ته دکتر صاحب ته سلام کوم. حق مل افغان د خصوصیت مسافر مستقیم تماس کی قرار لرم.
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب، بفرمایید.
زما فصنه ده د چې آیا د یو مشوم د بل مشوم تر پوری بعد میرمن څومره فصله یا څومره مزاولری چې دی مشوم بیا راوړي. او بل فصنه می ده چې آیا کله چې میرمن امیدوارې د څو ځلی ډاکټر ته تلل شي د امیدوارۍ پر مهال.
تشکر افغان صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید دکتر صاحب. خوب صاحب
گران اورور اقمل افغان له خوص ولایت نه تاسو تماس ندیره مننه. تاسو ډیر ښه پښتنه وکئ، ځکه چې دا عام خبره ده چې یو کوشنه ماشوم شي یو کور ته راځي، هغه باید څو موده پس بل کوشنه هغه کور ته راسي، دا به بهتر وي، دا به ښه وي. د اسلام مقدس دین نظر د مور د تیور کولو د ماشوم ته دوه کل یا دوه نیم کال د انجون لپاره تاکل سوی ده، چه دا به بهتر وی چه دا یو ماشوم چه پا کور تا نوی رازی ده هغه پسی زرد بل کشنه نرازی، زکه چه ده هغه حق تلف کیگی. هغه پورا مینه لمور سن نسی آخسته یا ده خپل ده شده تیم بوده نسی برابره و یا هغه کیده ایسی چه ده سوی تغذی مسائل یا نور روانی نارامتی و سر اختسی. خود نن سبا پا خه تکنولوژی دور که یا ده بهتر کورنه یا خه ماشومان نارمل ماشومان ده روزل پا خاطر بهتر داده چه تر سلور کالو پینزه کالو او که سره غواره چه خیو خه جوان ولری کامیاب جوان ولری تر هغه وقته چه ده یو ماشوم مکتب تزی یا خپل بند بوتونه تری او اغل کور خدافزی که خپل سبق تزی بیاد مور سرشته و که یو بل ماشوم دی راوری ده خپل کور چاپریال ساتن سره پی یو خه جوان دیر صحتمند جوان با کیفیت جوان ولری. او استاس ده دوم پشتن پاکله باید و وایم چه ده امیدواری په دوره که مایندی دا یو دیر خاص دوره ده، هر یقل ده امیدواری نمخته میرو خزه و داکتر تا سرد لاشی اول تا ده ماینات وکی اول تا ده کم کشنی غذایی توکو که چه ده پا وجود که کم بود بی ده اغده ده دواد آخر تلو سره بسیاشی پورشی او بیاد دی امیدواری پلان واخلی او بیاد دی امیدوارشی او دی امیدواری دی تثبیتولو پا درشل که او داغه نوروز تا دی پا هر امیاش که دی دکتر سایبان سره دی لارسی نزدی کلینیک دی لارسی مشوره دی واخلی او ادی اقل که لری پراتو سیمو که وی ادی اقل دی امیدواری پا دوران که چه نه میاشتی ده ادی اقل چر لور زلی حتمن او حتمن قبل سایبان او دکتر سایبان سره دی لارشی او ماینه دیو که کچیری که مشکل نیوی همه اغا پرگرام دی تقریب که پت سنگ تقریبی دوا دی واخلی او کچیری که مشکل پا دی امیدواری پا پرمختک رامنستکیگی دیدی باید دی دکتر سایبان و دی توصیه و مشوری سر سم خپل مریض دی تداوی تقریب دی پاره دی ورولی. مننه
برادر ما عبدالله از ولایت لوگر روی خط هستند. بله سلام علیکم.
خوش باشی، اجازه است که بس سخن به افغانی بگویم؟
بله بله بفرمایید.
والله زتل از کاله کیگی چه ما واده کرده و بچه همین مساول که سپرم تقریبا 15 درجه و واس بخیر در دوا و بواسطه بانده داغا سپرم حالاتم را کمزوری شوی، حالات جنسیم را کمزوری شوی. در شکر دکتر ادرس را که یاد اصو کما پختان لاری چیزی ورده جواب کن.
من نورور مونگ از تاسی سوال واخسته دادی را موده ده چه تاسو ده ماشومانو ده نرندرلو دلو مشکل لره او دا ده شپالس و اولس کلو پا ما بین کده، نو تاسی از مونگ جواب ده رادیو لاری غوکشی چرنگه چه تاسی مکررن ماینات کرده حقا 15% و حقا ورستر بلا هم کمیگی، نو تاسی بهتره بداوی چه دخپل تداوی تا ادامه ورکی او کوم مشکلات چې تاسو درلود لغه باید اوس حل شوی وي او تاسو د ډاکټر صاحبانو مشوره سم اخستې وي. او کچیر بیا هم تاسو غواړئ چې یو ښه ډاکټر ته ورسې او دغه معاینات مل نزدې ورسره تعقیب کړئ، د محترم ازادي رادیو د آرشیف نه تاسو شماره اخستلای سئ، د دې سره د ډاکټر صاحبانو شماره سته، از ما هم شماره لدی سره سته، نو تاسو کولای سئ خپل تداوی تعقیب کړئ.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از ډاکټر صاحب گلنار مسلی رشیدی متخصص نسایی ولادی که در برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
زوان داد سو که چه گلی و روی زوان داد سو که چه گلی و روی دفل نکاو دبا با پر کلی دی حدیرا که دی خلوان پرات دی سوکه پرون سوکه پپا وشتلی زوان داد سوکه چه گولی و روی شته جنازه را پاته دمر کی چغو کله کور اخستې خوشنو جل کو باندې دو تو نگر دې وانا خبر سوه کابل اور اخستې